السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونې په پیل کې لنډ خبرونه. په افغانستان کې نن د منځنیو او بد د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. طالبانو د هلکانو او وړو نجونو ښوونځي پرانیستل، خو له شپږم ټولګي پورته نجونې یې بې برخلیکه پرېښودې. د طالبانو حکومت له کورنیو او نړیوالو فشارونو سره سره د نجونو ښوونځي نه دي پرانیستي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال له پیله 14.8 میلیون افغانانو ته خواړه برابر کړي دي. د دې ادارې د آسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل، مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد مالی مرستې ژمنه کړې. اروپایي ټولنې له افغانستان سره د 4.4 ټنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته وکړه. د بحران د مدیریت لپاره د اروپایي ټولنې کمشنر یانیز لنارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه افغانستان ته ورسېدله. د هغه په وینا اروپایي ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونو ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس ګرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې استل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوه برخو تایید ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي چې هیواد یې د جګړې مخالف دی، مګر که د جنوبي کوریا پوځ برید پرې وکړي نو د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ د تورته قهرجن خبرداری ورکړی و. سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د ماین پاکۍ یوې ټولنې په افغانستان کې په 2021 کال کې د ماینونو د قربانیانو ویرونکې شمیرې خپرې کړې دي. طالبان وایي د دوی ماینونه مضر نه دي.
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونه په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا په ریموټ کنټرول په وسیله به وو.
نن د نجونو پر تعلیم د بندیز 200 ورځې پوره شوې. زده کوونکي نجونې وایي چې د ټول عمر ارمانونه یې خاورې شول.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې په سیند کې لاهو شولې.
د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ پر کمښت د یو اقتصاد پوه نظر پوښتو.
د افغانۍ د کمښت ستره ننګونه د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفاده دا ستونزه پر وخت باندې حل شي.
د پاکستان روان سیاسي بحران ته هم کتنه کوو.
که هر کله د سترې محکمې فیصله راغله نو په پاکستان کې عمومي بیا داسې کار کیږي چې د سترې محکمې د فیصلې خلاف بیا خلک نه راپاسيږي.
د اوکراین وروستیو تحولاتو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق د ازادۍ رادیو ځانګړي پروګرامونه خبريږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو لمړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ماین پاکۍ د مؤسسو له قوله وایي په 2021 کال کې په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو او پلاس د ځای پر ځای شویو ماینونو د چاودنو له کبله 1200 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې مرګ ژوبلې لویه برخه قربانیان ماشومان دي چې 45% کې جوړوي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې وویل د 2022 میلادي کال د جنوري میاشتې له پیله تر دې مهاله په افغانستان کې د ناچاودو مهماتو په چاودنو کې 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. له کابله د ازادۍ راډیو خبریال راپور راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کلنی راپور په افغانستان کې په لاس د ښخ شوي او ناچاو د مهماتو د وضعیت او له دې امله ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه اندېښنه ښیي. دا راپور چې د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام د شمیرو پر بنسټ خپور شوی ښیي چې په دې هیواد کې یوازې په 2021 کال کې د مځکې پر مخ د لوی خطر لږ تر لږه 1200 تنو ته مرګ ژوبله اړولې ده. راپور کې دا نه دي ویل شوي چې له دې شمېر څومره کسان وژل شوي او څومره ټپیان دي، خو وایي په قربانیانو کې 50% سلنه ماشومان دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې زیاته شوې ملکي افغانانو ته د وختو تلفاتو لوی شمېر، یعنی 98% په ځمکه کې په لاس د ښخ شویو ماینونو له امله دی، خو په مځکه کې د پاتې ناچاو د مهماتو له امله ملکي خلکو ته د وختو تلفاتو کچه یوازې 2% ده. په مځکه کې د ځای پر ځای شویو ماینونو او نورو چاودېدونکو موادو یوه پړه پر طالبانو اچول کېږي چې اوس مهال د افغانستان واکمنان دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې د ماینونو خطر جدي بولي او په دې برخه کې له نړیوالو د مرستې غوښتنه کوي. خو د دوی لخوا د ځای پر ځای شویو ماینونو په ځواب کې وایي
د اسلامي مرد مجاهدینو لخوا نه ماینونو په زیات اندازه کې مضر ماینونه نه دي ښودل شوي، ځکه زموږ ماینونه معمولا ټول استعمالېدل، هغه د ریموټ کنټرول په وسیله به وو او کله بهسې نتیجه حاصله شوه، خو وکه نه وه بېرته به ماینونه ټولول په هغه وخت کې.
خو وړاندې داسې راپورونه او ادعاوې هم شوي چې د طالبانو لخوا ځای پر ځای شوي او ماینونو کې ملکي خلکو ته مرګ ژوبلا اوښتي. د افغانستان د ماین پاکۍ پروګرام دا شمېرې داسې مال خپروي چې پرون د سره صلیب نړیوالې کمیټې په دې هیواد کې له جګړو د پاتې ناچاو د مهماتو د چاودنو له امله د مرګ ژوبلې زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. په افغانستان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې مشر الوافیل یون د اپریل په 4 د ماین په اړه د پوهاوي او د ماین د قربانیانو سره د مرستې د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل. د 2022 کال د جنورۍ له پیل تر دا مهاله په افغانستان کې د ناچاو د مهماتو د چاودنې له امله 200 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په افغانستان کې د ماین خطر داسې مهال اندېښنې راپورته کوي چې په دې هیواد کې 2000 راهیسې د ماین پاکۍ پروګرام روان دی او په دې برخه کې د پام وړ کاري ظرفیت هم پیدا کړی، خو اوس د مالي ستونزو له امله د دې پروګرام راتلونکی ناڅرګند برخلیک سره مخ دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په غزنی کې د یو شمیر منځنیو ښوونځیو او لیسو زده کوونکي نجونې وایي چې د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو له بندېدو وروسته خپلې راتلونکي ته اندېښمنې دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې ژر تر ژره د دوی لپاره ښوونځي پرانیزي.
اوس چې زه زده کړې نشم کولای ډېر بد احساس لرم، ځکه چې ما د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې.
مریم چې د خپل راتلونکي لپاره ډېرې هیلې درلودې، خو وایي اوس یې دغه هیلې سوکه سوکه مړاوي کېږي. دا د غزنی په یوه لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکې وه چې اوس یې پر مخ د زده کړو دروازې تړلې دي.
ما ویل چې کله به زه مکتب خلاص کړم، زه به د ځان لپاره یو راتلونکی جوړ کړم، لوړې زده کړې به وکړم، خو له بده مرغه زما د ټولې هیلې داسې فکر کوم چې په سیند کې لاهو شولې، خو بیا هم هیله لرم، خپل همت له لاسه نه ورکوم، فکر کوم چې انشاءالله هر څه به سم شي.
دا یوازې مریم نه ده چې بد احساس کوي. سنا د غزنی ولایت اوسیدونکې ده. دی په دغه ځای کې په 12 ټولګي کې زده کړې کولې. سنا وایي هیڅکله مې دا سوچ او فکر نه کاوه چې زموږ پر مخ د زده کړو دروازې بندې سي.
ډېر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت مو زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وایي ټوله ورځ په کور کې و. ډېر بد احساس لرم او ډېر خوش نه یم. موږ د نوي حکومت یا امارات اسلامي څخه دا غوښتنه ده چې زر تر زره د جنکیانو پر مخ هم ښوونځي خلاص کړي، ترڅو هغوی هم خپل زده کړې ته دوام ورکړي.
لیلما په غزنی کې د 12 ټولګي یوه بل زده کوونکې ده. نوموړې وایي موږ د یوې باسواده او پرمختللې ټولنې د لرلو په هیله زده کړې کولې، خو له بده مرغه چې اوس نیمګړې پاتې دي.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي، د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه. نو د پښتو ډېر موږ اندېښمن یو.
په افغانستان کې ټول نجونې د طالبانو له حکومت څخه د ښوونځیو د خلاصېدو او هغوی ته د زده کړو کولو د اجازې غوښتنه کوي.
د لویدیځ نورستان په نورګرام ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 3 کسان مړه شوي دي. د طالبانو چارواکي په پیښه کې د 9 نورو کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په نورستان کې چارواکي وایي د نورګرام ولسوالۍ اړوند سالنګو په نوم ساحه کې یو 150 موټر لغره خوېدلې او پکې لږ تر لږه 150 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نورستان کې د رسنیو د دفتر سرپرست مسول مولوی سمیع الحق حق بیان د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطاتو کې چې سالنګینی مساحه ده نو هلته یو موټر چپه شوی دی چې په هغه کې ټول وګړي ناست وو. تقریبا چې 9 کسان زخمیان دي او 3 کسان په شهادت رسیدلي دي او یو زخمی حالت وو چې شدید دی. اوس پورې لا یقیني نه ده خو بعضي کسان داسې وویل چې هم کته نګرهار ته انتقال کړو هلته په شهادت رسیدلی دي.
د ښاغلي حق بیان په خبره چې د نورستان اکثره سرکونه تنګ او کنډو کپر دي چې ډېری وختونه د دغه ډول پیښو رامنځته کېدو او خلکو ته د مرګ ژوبلې وختو سبب کیږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای ستنګ.
د افغانستان بانک خبر ورکړی چې نن یې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو یو بل بسته ترلاسه کړه. د بانک پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي، خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېږي د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. په دې اړه مې د پوهنتون له استاد او د اقتصادي چارو له شنونکي دوست محمد احمدزي سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې دا پیسې افغانستان ته کوم هیواد یو یا نړیواله مؤسسه ورکوي.
دا چې دا پیسې کوم هیواد ورکوي یا کومه مؤسسه ورکوي، متاسفانه داسې بشپړ وضاحت لا په دې تړاو باندې نشته. د افغانستان بانک چې یو مسؤل جهاد ده او په دې تړاو باید وضاحت ورکړي. ظاهرا لا تر اوسه په دې تړاو باندې داسې معلومات نه دي ورکړي چې دغه مرستې له کومې لوري راځي، کومې مؤسسې له اړخه کېږي، د مصرف ډول یې څه رقم ده، چرته په مصرف رسیږي او څه ډول په مصرف رسیږي. د دې لپاره دا ډېره زیاته اړینه ده چې د افغانستان مرکزي بانک چې یو مسؤل مالی جهاد ده په دې تړاو باندې وضاحت ورکړي او معلومات ورکړي.
بله، افغانستان ته د دې مرستو د ورکولو هدف څه دی په داسې حال کې چې عملا د طالبانو پر حکومت بندیزونه لګېدلي؟
لومړی خو باید ووایي به هر هغه پریکړه، اقدام او مرستې چې افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په برخه کې مرسته کولای شي او یاد چې د افغاني پارزخ بیو او مهم اقتصادي شخصونو باندې اغیز کولای شي د هر کلی وړ دي، باید هر کلی وکړو. اما متاسفانه ما مخکې ویلي چې د دې مرستو په تړاو لا بشپړ وضاحت نشته چې دا مرستې د کوم لوري راځي او د دې مرستو هدف څه ده. خو ظاهرا چې د افغانستان بانک کوم لنډ خبر د دې په تړاو ورکوي، هغه وایي چې دا مرستې په افغانستان کې د بشري موخو لپاره ترسره کیږي.
احمد صاحب، په شاهزاده سرای کې سرچینو خبر ورکړی چې اوس مهال د هیواد په بازارونو کې د افغانۍ کمښت محسوس دی. که دا خبره سمه وي، د افغانۍ د کمښت احتمالي ستونزې به کومې وي؟ کومې ستونزې پېښولی شي؟
د افغانۍ د کمښت ستونزه یو ډیره جدي او ستره ننګونه ده د اوسني حکومت په وړاندې او باید د ټولو ممکنه لارنو په استفادې دا ستونزه حل پر وخت باندې حل شي. د دې اغیز هم دا ده که چیرته موږ د اړتیا وړ پیسې افغانۍ بازار ته ارزه نشو کړلی او دا د کمښت ستونزې همداسې تداوم پیدا کړي، اغیز پیدا وي چې په بازار کې به د نورو هیوادونو اثارو ته د چلغ زمینه برابره شي او افغانۍ به د پیسو له دایروي جریان یا منی سرکولیشن څخه بهر شي چې دا پخپله پر ملي اقتصاد باندې او د افغانانو پر ژوند باندې مستقیم اغیز کولی شي. د بیلګې په توګه موږ د نرخونو کنټرول بیا په اسانۍ نشو کولی او همدارنګه هغه هیوادونه چې په افغانستان کې اثار بیا چلیږي د هغوی د تاثیراتو او اغیزو نه بې برخې نشو پاتې کېدل. دا یو ډېره ستره ستونزه ده او ننګونه ده چې باید پر وخت ورته اوسنی حکومت او د افغانستان بانک حل لارې ولټي او اقدام وکړي.
او وروستۍ پوښتنه، آیا د طالبانو حکومت د افغانۍ د چاپ توان او کوم پلان لري؟ او که شته داسې یو پلان، د دې کار به ګټې او تاوانونه څه وي؟
زما په خپل شخصي نظر البته نه، دا توان به هغه وخت پیدا کولای شي چې کله زموږ اوسنی حاکم حکومت چې دلته حاکمیت لري سیمه ییز او نړیوال رسمیت پیدا کړي. ځکه موږ په پخوانی حکومت پر وخت یو شمېر شرکتونو سره راکړې ورکړې لرل چې په هغې د پیسو د چاپ شرکتونه هم ول، نو کله چې هغه حکومت څخه کوچ شوی ده، د دې لپاره چې دا کمپنیانې د تعزیراتو لاندې رانه شي، دوی موږ سره راکړې ورکړې بندې کړې دي چې په دې کې د پیسو د چاپ شرکتونه هم شته ده. نو که چېرته داسې یو پلان موجود وي چې دوی له دې پرته چې نړیوال رسمیت پیدا کړي پیسې چاپ کړي، په داسې حال کې چې موږ د پیسو د نړیوال صندوق یا ایم ایف غړیتوب هم نه لرو، دا پیسې به سیمیز او نړیوال ارزښتونه لري او دا پریکړه به بیا تر دې حده پورې زیانمنونکې وي چې حتی د افغانۍ به بیا د هیڅ بهرني اسعار په وړاندې د تبادلې وړ نه وي.
د پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو شنونکی دوست محمد احمدزی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
قدرمن اوریدونکو، راسره اوسې د دې خبرونه په دوهمنیک نیمای کې د پاکستان د سیاسي بحران په اړه هم خبرې کوو. خو اوس ورځو د اوکراین مسایلو ته. ډنمارک او ایتالیا په پراخه کچه د روسي ډیپلوماتانو د اخراج خبر ورکړی. دغه اقدام د هغو راپورونو له خپرېدو وروسته ورکول کېږي چې د اوکراین په بوچا ښارګوټي کې د روسي ځواکونو لخوا د جنګي جنایتونو په اړه ادعاګانې وشوي. مسکو دا راپورونه پراونکي بللي او رد کړي دي. د ډنمارک د بهرنیو چارو وزیر وویل په کوپنهاګن کې د روسي سفیر ته خبر ورکړل شوی چې د دې سفارت 15 کارکونکي له ډنمارک نه استل شوي دي وبخي. او د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر هم ویلي دي چې روم مسکو ته له دې هېواده د 150 روسي ډیپلوماتانو د استلو خبر ورکړی. په عین حال کې لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، په اوکراین کې د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو شواهد د دې باعث شوي دي چې نړیواله ټولنه دا جنګي جنایتونه وبولي. په عین حال کې متحد ایالاتونو او برتانیا هڅې پیل کړي دي چې اوکراین وبخي چې روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه وباسي او غړیتوب یې فسخه کړي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن پرون د جنګي جنایتونو په تور د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د محاکمې غوښتنه وکړه. د هغو پلانونو یادونه هم وکړه چې له مخې د روسیې په وړاندې د نورو بندیزونو سبب کیږي. ولسمشر بایدن ویلي ولادیمیر پوتین ظالم دی او هغه څه چې په بوچا کې پیښ شول خواشینونکي دي. د دې اشاره له کیف بهر هغه ښارګوټي ته وه چې روسي ځواکونو د راپورونو له مخې پکې په لسګونو کسان وژلي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل روسي سیال یو جنگي مجرم وباله. په همدې حال کې ټاکل شوی د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی نن سه‌شنبه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خبري وکړي. اټکل دی چې زیلینسکی به هلته په بوچا کې د وژنو له کبله د روسیې په وړاندې د نویو بندیزونو غوښتنه وکړي. د همدغه وژنې جنگي جنایتونه او نسل وژنه بللې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون بوچا ښارګوټي ته سفر وکړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا د ملکیانو جسدونه هلته موندل سوي. ګڼې په سرایونو، کوڅو او کورونو کې په ډزو وژل سوي دي. په خپرو سویو زړه بژنونکو تصاویرو کې ښکاري چې د دغه ښارګوټي په هر ځای کې مړې پراته دي. د ځینو جسدونو لاسونه تر شا تړل سوي چې نړیوالې ټولنې له دې کبله روسیا غندلې ده. جرمنی او فرانسې په ځوابي اقدام کې پلسګونو روسي ډیپلوماتان له خپلې خاوري وایستل او دوی جاسوسان بللې دي. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست د مشر جوزف بورل په خبره دغه ټولنه د سویو جنایتونو له کبله پر روسیې پر نویو بندیزونو بحث کوي. خو روسیا دغه تورونه ردوي. د کرملین ګڼو لوړ رتبه چارواکو دغه راپورونه پاروونکي بللي چې هدف یې د دوی په وینا د روسیې اعتبار ته زیان رسول دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته به نوریاس نوری له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي. خو دا شیبه د نن سپورتي خبرونه.
د آسیا ملتونو جام ته د لارې موندنې په موخه سیالیو کې د ګډون لپاره د افغانستان د فوټسال لوبډلې وروستی نوم لړ خپور شو. د افغانستان فوټبال فدراسیون د خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي، د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د شنبې په ورځ په لومړنۍ لوبه کې د تاجکستان په وړاندې د لوبې ډګر ته ځي. د افغانستان د فوټسال لوبډلې دویمه لوبه د اپریل میاشتې په 12 نیټه د ازبکستان په وړاندې او درېیمه لوبه یې هم د همدې میاشتې په 12 نیټه د نیپال په وړاندې ترسره کیږي. دا سیالۍ د قرغیزستان په پلازمینه پشکی کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د یادو سیالیو لپاره په ایران کې تمریني لوبې ترسره کړې. په غور ولایت کې د پاور لفټنګ په ورځنی سیالۍ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې، دا سیالۍ د 15 ورزشکارانو په ګډون په بیلابیلو وزنونو کې د پلس حرکت په چوکاټ کې ترسره کیږي. د دې سیالیو هدف د پاور لفټنګ منتخبي لوبډلې ته د نویو څیرو پیژندل ښودل شوي. دا سیالۍ نن پیل شوې او د 2 ورځو لپاره به روانې وي. او د فوټبال په ډګر کې کریستال پیلس په یو زړه پورې لوبه کې آرسنال ته ماتې ورکړه. د انګلستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په دوام د تېرې شپې په لوبه کې چې د آرسنال او کریستال پیلس ترمنځ وشوه، کریستال پیلس وکړی شول 3-0 په وړاندې آرسنال ته ماتې ورکړي. دا لوبه د لندن ښار په سلهارس لوبغاړي کې ترسره شوه. د کریستال پیلس په وړاندې د تېرې شپې په ماتې سره د اتلانو په لیګ کې د آرسنال ونډه لا ډېر خطر سره مخ شوه.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه، ورځ مو نیکمرغه. زه نوریاس نوری تاسو ته ښه راغلاست وایم. د همدې خبرونې د دې برخې لومړی راپور. ځینې بزګران وایي چې طالبانو پخوا دوی د کوکنارو کرلو ته هڅول، خو اوس د طالبانو د مشر له نوي فرمان سره به دوی ډیر زیان وویني. د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د اکشن بی پورز د یو فرمان له لارې په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرل منع کړل، خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې دا فرمان په هغو کسانو نه تطبیقیږي چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. نور په دې راپور کې.
د طالبانو د مشر نوی فرمان هغو بزګرو ته ډېرې اندېښنې پیدا کړې چې د کوکنارو د حاصلاتو ټولولو په حال کې دي. ځینې بزګران وایي څو میاشتې مخکې چې دوی په خپلو ځمکو کې کوکنار وکرل، طالبانو یې مخه ونیوله او ان تشویق یې کړل، خو اوس چې د کوکنارو د حاصل راټولولو وخت دی، د طالبانو مشر د کوکنارو کرل منع کړل. د فراه ولایت یو بزګر چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل:
په پیل کې موږ چې کوکنار وکرل د طالبانو لخوا هیڅ راته ونه ویل شول. اوس فرمان صادر شوی د زموږ بزګرو په تاوان دی. موږ ټوله پانګه د کوکنارو په کرلو مصرف کړه. اوس چې د نیخ په هلو وخت دی، د طالبانو مغوښتنه دا ده چې موږ د حاصلاتو ټولولو ته پریږ دی چې څوک کړی مصرف لاس ته راوړو.
د کندز ولایت یو بزګر صوفی لطیف ازادي راډیو ته وویل:
منګه دا تقاضا کو د امارات اسلامي نه چې دغه په یواز کې منګ ته یو بل شی را معرفي کړي، دغه ځای ونیسي. د منګ ځمکه کمی دی، منګ ټوک ټوک اسو غریب خلک اسو، د قانون زپل سوی دی، وچکالی و زپل ست، قیمتي و زپل.
طالبانو په دی اړه چې بزګر د کوکنارو کښت هڅولی وي څه نه دی ویلي، خو مخکې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې بزګرو ته د بدیل کښت د نشوالي له وجې دوی د کوکنارو کرل نه دی منع کړي. خو تازه د طالبانو مشر ملا هبت الله خونزاده په خپل یو فرمان کې د کوکنارو کرل، تولید او مصرف منع کړل. د تازه فرمان او د بزګرو د اندېښنو په اړه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور ازادي راډیو ته وویل چې د مشر تازه فرمان په هغو بزګرو نه تطبیقیږي چې اوس د کوکنارو حاصلات راټولوي.
کوم حاصلات یې راټول شوي دي اوس راټولېږي، د هغو لپاره څه مشکل نشته. د دې وروسته کښت او کرکیله بند ده په مطلق ډول، څوک نشي کولی چې د دې وروسته کوکنار وکړي.
خدا چې د کوکنارو بدیل کښت به څه وي، په دې اړه ښاغلي ټکور څه ونه ویل. د طالبانو د مشر په نوي فرمان کې چې د یکشنبې په ورځ خپور شو راغلي دي، هغه کسان چې کوکنار کري سزا به ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د شمیرو پر بنسټ هر کال د افغانستان په 2000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. افغانستان د نشه یي توکو په ځانګړي توګه د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد ګڼل کیږي، چې هر کال له دې لارې میلیاردونه ډالر د نشه یي توکو د مافیایي کړیو جیبونو ته ورځي.
ولسواکی
دوی لارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته. شو دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازن معلوماتو سره.
په افغانستان کې سیاسي بدلون او اقتصادي ناورین په روزنتونونو کې د بې سرپرسته ماشومانو پر ژوند هم ناوړه اغېز کړی دی. د روزنتونونو ریاست وایي د هیواد له 18 روزنتونونو څخه اوس مهال یوازې 44 فعال دي، خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي ټاکل شوی چې له 2000 زیات نور ماشومان هم روزنتونونو کې ځای په ځای شي.
د کابل د تیمسکن روزنتون جګړې دلته له استوګنو دغو سلګونو ماشومانو میندې پلرونه اخیستي. دا ماشومان ډېرې ناویلې لري، خو جګړې راتلونکی بی برخلیکه کړی. 12 کلن سبحان هغه ماشوم چې پلار یې جګړې ترې واخیست او مور یې په خپل مرګ وفات شوه. سبحان د مور او پلار نشتون ډېر یوازې کړی. نوموړی وایي دو کال کې چې روزنتون یا یتیم خانی ته راغلی،
روزنتون کې شامل یم. زما پلار کې مړ شو او مونږ د مسولینو او دولت ناراضي یو. زمونږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې د روزنتون ظرفیت ډیر کی تر څو چې ډیر یتیمان زمونږ کوندې وروزل شي.
خدای یوازې سبحان نه دی، زینب هم د جګړې قربانی ده. د مور او پلار د نشتون ناهیلي د زینب په څیره کې لورای ښکاری. زینب چې اوس 12 کلنه ده وایي شپک کاله وړاندې دغه روزنتون ته راغله.
اشنه کې درس ماشین نه چیرې شمالته پنسلونه خرڅوم او په ورځ کې 10 کې 20 روپۍ خرڅوم. و خویندې یو ورور پلان مې ورک دی.
هغه شپې چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست ازادي راډیو ته په واک کې ورکړی ښیي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 250 زره یتیم ماشومان شته، خو دغه ریاست بیا د زیانمنو ماشومانو شمیر شاوخوا 4 میلیونه ښیي. چنګیز چې 8 کاله کېږي په روزنتون کې اوسېږي وایي 9 کاله وړاندې پلار مړ شو.
زموږ تر 8 کاله وړاندې زه ورور مې روزنتون ته سپارلی یو. ورور مې له ښوونځي فارغ شو، اوس په فاریاب پوهنتون کې د حقوق پوهنځی وایي. زه په 12 ټولګي کې یم. دلته زموږ خوړو، کتاب او نورو شیانو ته زیاته پاملرنه کېږي. موږ دلته په بېلابېلو برخو کې زده کړې کوو. له دولته غواړم چې د روزنتونونو ظرفیت لوړ کړي تر څو د یتیمانو نور هم ښه ساتنه وشي.
د افغانستان د روزنتونونو ریاست د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې 18 روزنتونونه شته چې له شمېرې 28 دولتي او 40 نور خصوصي دي. د طالبانو له دویم ځلې واکمن کېدو مخکې دغه ټول روزنتونونه فعال او شاوخوا 10000 ماشومان پکې ساتل کېده، خو د روزنتونونو د ریاست په وینا اوس یوازې 9 دولتي او 25 خصوصي فعال دي. د افغانستان د روزنتونونو عمومي ریاست وایي له 10000 ماشومان اوس مهال 2500 پاتې. د دغه ریاست رئیس فیضان احمد کاکړ د دې کمښت لامل په افغانستان کې سیاسي بدلونونه په ګوته کوي.
د دې ژوندونو یتیم او بې سرپرست او بې وضاحت معروض به خطر ماشومان ته رسیدګي کیږي. موږ هیله من یو چې د نوي کال د بودیجې د منظوري سره سم زموږ ټول دولتي پالنسي یا روزنتونونه دوباره فعال شي.
خو هغه شمیرې چې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت د روزنتونونو په برخه کې له موږ سره شریک کړي، د روزنتونونو عمومي ریاست له شمیرو سره توپیر لري. دغه وزارت وایي اوس مهال په ټول افغانستان کې 18 روزنتونونه یوازې 44 فعال دي او له 2600 زیات ماشومان پکې ساتل کیږي. سره له دې چې د ماشومانو د زده کړې هرې برخې ته بودیجه پکاریږي، خو د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پلان لري چې شاوخوا 2000 نور ماشومان هم روزنتونونو ته جذب کړي. د دې وزارت بیان یونس صدیقی وایي د دې چارې د مالی ملاتړ لپاره له حقوقي او مالی بنسټونو سره خبرې روانې دي.
روزنتونونه هم ان شاء الله د نوي کال کې حقوقي ته بودیجه ځانګړې شوې او همکارو مؤسسات په ملاتړ پرانستل کېږي. تعلیمات روزنې او پالنې په نورمال ډول کې دوام عمومي بل ځینې بهرني مؤسسات او خیر اشخاصو سره په تماس کې او موږ سره همکاري کولو کې وعده ورکړې.
ښاغلی صدیقی، د 15 نورو روزنتونونو د جوړولو لپاره هم په راتلونکي کې پلانونه شته. په افغانستان کې د 1500 کونډو میرمنو شتون او بیوزلی د دوی د ماشومانو د روزنې په برخه کې بل هغه ننګونه ده چې د افغانستان د روزنتونونو عمومي رئیس ورته اشاره کوي.
د هم په وروستۍ برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل غږ.
دا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه سره په تماس یم. دا چې شپږ وړاندې مخکې د طالبانو د استخبارات د ریاست لخوا څخه د تېر جمهوري نظام نظامي سربازان نیول کېدل او د هغوی پر کورونو به یې چاپې وهلې او کورونو څخه به ایستل او ګیرول به یې. دا سربازان چې سکنجه کېدل او وهل کېدل به څه موده وروسته به یې خوشي کول چې د هغو له جملې څخه یو تن قمندان د نجیب الله پوجي په نامه او د هغه 3 تنه سربازان چې دنده یې د هلمند ولایت په ګرشولسوالۍ کې وه شپږ میاشتې مخکې نیول شوي دي او دغه خلک خپلو کورونو ته خیستل شوي او د استخبارات د ریاست لخوا څخه چاپي وهل شوي دي باندې او دغه خلک د داعش په تور باندې کښېنولي دي او هېڅ کوم ثبوت او جرم تر دې مهاله ورباندې نه دي ثابت شوی او نه یې هم پیدا کړی دي او په دغه شپږو میاشتو کې هېڅ محکمه هم نه ده شوې او دغه نظامیات شونډه کېږي وهل کېږي او تکول کېږي او یوازې وحشت دی چې د دې اتلانو سره روان دي. نو استاد څخه هیله کوم چې زما غږ تر لوړو مقاماتو پورې ورس او د دغو نظامیانو غم وخورس. وسلام.
دا ډیر شکار اوسه چې په افغانستان کې اسلامي امارت د کوکنارو خرڅول او نیول او کرل دا بند کړه. څنګه ورته کسان چې وایي چې کوم تاریخ چې د لوړ اغم په درې لسمن سره په دواړو کسو او په هغه چې څو د انده لپاره د چرسان وروینه د په درې نه به ان شاء الله ورکړي. دا ډیر شکار اوسه. السلام علیکم ورحمت الله.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې دی. زموږ غاګله ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو ځنګړي پروګرامونه نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق هم لرو. د پاکستان سیاسي بحران هم کتنه کوي خو لمړی د خبرونو لنډیز. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د 2022 میلادي کال لپاره 14.8 میلیون افغانانو ته خوړه برابر کړي. د دې ادارې د اسیا پاسیفیک څانګې بیګا پر ټویټر ولیکل مرستندویو هیوادونو تیرونی په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې له افغانانو سره د بشري مرستو لپاره د څه باندې 2.4 میلیارد ډالر مالی مرستې ژمنه کړې. اروپای ټولنې له افغانستان سره د 4.4 تنه روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو مرسته کړې. د بحران د مدیریت لپاره د اروپای ټولنې کمشنر یانیز لینارچیچ پرون پر ټویټر ولیکل چې د بشري مرستو دا کڅوړه پرون افغانستان ته ورسېده. د هغه په وینا اروپای ټولنه او شریکان یې د اړتیا تر وخته د زیانګالو افغانانو لاسنیوي ته دوام ورکوي. د افغانستان بانک نن خبر ورکړ چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو یو بل کڅوړه ترلاسه کړه. د بانک پر ټویټر لیکلی چې دا د مالی مرستو شلمه کڅوړه ده چې کابل ته رسیږي او د افغانستان نړیوال بانک یا AIB ته سپارل کیږي، خو نه دی ویلي چې دا مرستې د چا لخوا شوې دي. په اوکراین کې د روسي پوځیانو لخوا د لسګونه ملکیانو د وژل کېدو له ادعاو وروسته امریکا او برتانیا وایي غواړي روسیا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا وباسي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد په دې شورا کې د روسیې غړیتوب یو خندونکی کار بللی دی. د بشري حقونو له شورا د روسیې ایستل د عمومي اسامبلې د 193 غړو له دریو د دوو برخو رایو ته اړتیا لري. او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون خور وایي هیواد یې د جګړې مخالف دی، خو که د جنوبي کوریا پاوځ برید پرې وکړي د اټومي وسلو په وسیله به یې له منځه یوسي. کیم یو جونګ دا خبرداری نن ورکړ او دولتي رسنیو خپور کړ. د شمالي کوریا دفاع وزیر سو ووک تیره اونۍ دې ته ورته قهرجن خبرداری ورکړی و. زموږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو اونیس پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې د پاکستان روان بحران ته ورځو. د پاکستان سترې محکمې د دې هیواد د ملي اسمبلی د منحل کولو د پریکړې په اړه خپل حکم نن یو ځل بیا وځنډاوه. نن په دې اړه د باس لپاره د سترې محکمې غونډه جوړه شوه او دا غونډه البته د یادونې وړ ده چې وړ مورځ هم ځنډېدلې وه او تمه کېده چې نن به ستره محکمه خپله پریکړه اعلان کړي او ستره محکمه به د پاکستان د صدراعظم